شد تا درود دیگر. بدرود. خدا نگهدارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی او استودیو د غرمنې خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د هلمند په نادلي او نواب ولسوالیو کې د سختونو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. که بیرته له طالبانو سیمې ونیول شي د ساتلو ډاډ شته. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی دی. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
دفاع وزارت تایید کړ چې هلمند کې دوه هلیکوپټر لویدلې دي. لغمان کې 14 نن سهار 3 تنه ووژل او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکوپټر لویدلې او لامل یې 9 تنه وژل شوې دي. د وزارت یو ویان فواد امان ازادي رادیو ته شیبه وړاندې د دغه پیښې په اړه داسې ویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکی ستونزو سره مخ شوې او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوې دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
دوی وایي چې دغه پیښه څیړي. اخواله هلمند د یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوې ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوې نادلي او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو دریو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د شلو تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول کېږي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو په مخامخ جګړه کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. هغه وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه وخت ورسېده چې د امنیتي ځواکونو په پوستو یې حملې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والی ویان اسدالله دولتزی شیبه وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیتي قمندانۍ د پولیسو استخباراتو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي 14 کې و تنه نور ټپیان شوي هم دي. خدا معلومه نه ده چې ټپیان پولیس دي او که ملکیان. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خزو د اعتراض د لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ډیر دغه کسان نیولي خو دقیق شمیر نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو ښځو اعتراض چې د پرلت وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د قرقیزستان ولسمشر سورنبوی جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړې ده. د ولسمشر دفتر ویلي چې جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پورانه وو. جاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی وو تیره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشې شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر 15 د پارلمان انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیگ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړ. د اعتراضونو په ترڅ کې د دې پارلمان مخکینی رئیس د داستان جمعه بیکوف هم استعفا کړې وه. د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له ارمنستان او آذربایجان څخه وغوښتل چې اوربان رعایت کړي. بورل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګلا وروف سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو په مشرۍ د منسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د اوربان پر ژمنو عمل وکړي او په غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 28 راهیسې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي پکې د دواړو لورو په سلګونه سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. او روسي خبر هم دا چې کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی په کوید 19 د نړۍ دغه وټلی فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپتان او د یونټ یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علایم نه لري، خو په کور کې قرنطین دی او وضع یې ښه بلل شوی. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالدو روستای وار وړ مورز د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی وو او لیکلی وو چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند په نادلي او نواول سوالیو کې د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي که دغه سیمې بیرته ونیول شي د ساتلو ډاډ یې شته.
طالبان د اوربان نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکو نظر اخیستای. په خوست کې په یو لوی غونډه کې خزو د جمهوریت په پلوي او په تیرو اتلو سکلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی دی.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې تر سره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په ملاتړ.
پنړیوال موضوعاتو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسي د ورستې د دوه اړخیز تړون موده په پای ته رسیدو د دوه خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. د زهرو کاروان او نيز خبرونه هم د خبرونې په ورستې برخه کې مه هېروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او زی او ری د لشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د هلمند په نادلی او ناوی ولسوالیو کې د سختون خطر پورونه ورکول کېږي. د غرض د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د ملي اردو د دوه هليكوپټر د راغورځېدو په پیښه کې لکټر لګه نه تنه وژل شوی دی. دفاع وزارت په یوې خبري کړي خبر پانه کې ویلي دا پیښه تیر نه مش په ناوی ولسوالی کې رامست شوی او ویل شوی چې دوه هليكوپټر کوماندوز واکونه کته کړی او بیرته ټپيان انتقالول چې د پورته کېدو په محل سره ټکر وکړو ول وی دی. الاته هم تخنیکی ستونزه بلل شوی ده. د هلمند په ناوی نا دلی او د مرکز لخرګا په زینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لتیرو څلور ورځې رئیس جګړه روانه دي. نور حال به د ازادي رادیو د خبري اله فیروزه عزیزی پر رپورت کې وورو.
مننه. له هلمند ولایت نه د جګړې ترڅنګ د هليكوپټرو مرکزوب له خبر هم ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د هوایي ځواکونو د دوه هليكوپټرو د سقوط لامل نه تنه سپار کسان وزل سوي دي. دغه وزارت مرستيال وایان فواد امان ازادي راديو ته وویل
متاسفانه دوه بار هليكوپټر قوای هوایي کشور شب گذشته
د افغانستان د هوایي ځواک دوه هليكوپټر تیر شپه د جګیدو پر مهال تخنیکی ستونز سره مخ شول او سقوط وکړ. د هليكوپټرونو هسپاره کسان په شهادت رسیدلی. دفاع وزارت دغه هليكوپټرو مخامخ کېدل څرنګواله او لاملې څېړي.
هليكوپټر هو به مشکله تخنیکی را بررسی میکنه.
د هلمند ولایت په یوش میر سیمه ولسوالیو کې له څلور ورځو تنن 15 ورځ ده جګړه روانه ده او د تازه شمیرو لمخې د همدغه جګړو لامل شاوخوا 15 زره خلک بې ځایه سوي دي. د هلمند ولایت د سیمایزو چارواکو په خبره دغه ولایت څلور امنیتی حوزه باباجی سیمه په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې ده. په دریم او لسم حوزه کې جګړه روانه ده. د نادلی ولسوالی له مرکز پرته په ټول ولسوالی کې په ټول سیمه کې جګړې روانې دي. همدارنګه د هلمند او کندهار ترمنځ لوی لار هم د طالبانو ولکې لاندې ورغلې ده. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبريال په خبره په دغه ولایت کې د یو دولتي روختون البته بوست نومیږي همدارنګه ایمرجنسي روختونونو ته ملکی خلک پولیس او طالبان چې ټپیان دي لیکدول سوي دي. نور صاحب همدارنګه مونږ په قطر کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم لی وغړي سره خبرې وکړې. حبیبه سرابي وایي چې دا جګړه به د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې لا ټکنۍ او ستونزو سره مخ کړي. د دوی غوښتنه دا وه چې باید دا جګړه نه یوازې په هلمند کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې چې هر چیرې جګړه روانه وي دې ته د پای ټکی کېښودل سي. بلخوا طالبانو هم د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته لیکلي دي چې دوی همدارنګه په دې هلمند ولایت کې جګړه روانه ده تایید کړل. هم جګړه روانه ده وایي چې ملکیانو ته په جګړه کې مرکزوب لا اوښتې ده. نور جزئیات به هم له اوریدونکو سره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریکو. بلی نورې صاحب.
فیروزه جان عزیزي له تاسو نه مننه. بیا هم د هلمند د روانو جګړو په موضوع کې تمکیګو د هلمند ولی ویلي لشپږو میاشتو راهیسې طالبانو په هلمند کې د پراخو حملو پلان ترتیب کړی و. دغه راز چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په نتیجه کې به ډېرې هغه سیمې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي بیرته ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي که دغه سیمې بیرته ونیول شي عهد ساتلو ډاډ شته؟
زما مشوره دا ده چې واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي د هغې نه که سرتېرې چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي یو خو به قوت زیات وي بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. واړه بیزونه او واړه ګارنیزونونه که چېرې د هغې نه تیر شي په دې وخت کې ځکه د سولې خبرې روانې دي او طالبان غربن نه کوي نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري هغه باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي. سوال پوس په دې باندې ټینګار وکړي چې لوی بیزونو کې ځای په ځای شي نو بیا به ورته ساتل هم اسانه وي او اکمالات به هم اسانه وي. که نه وي دا جګړه ډېره اوس مشکله ده ډېره سخته ده ژمی هم را روان دی نو زما مشوره دا ده.
د هلمند والی وایي وایي له شپږو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې دغه پراخې عملې پلان کړی وي که خبره همداسې وي په دې موده کې افغان چارواکو ته اقدامات کړي دي؟
د افغانستان وسلوال پوځ خو زموږ سرتېري او افسران ډېر قهرمانان دي اتلان دي په ټول په خپل سر او وینو باندې خپل هېواد ساتلی دی. په هلمند کې هم ټول وخت خپل هغه منطقې چې ورته سپارل شوي هغه ساتلي دي او دفاع وزارت هم ټول وخت د هغې اکمالات کوي او نوي سرتېري ودلېږي او نوي وسلې او دا ورته اکمالوي. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدي کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو خو هغه هسې خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقی دی ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ په قربانیو کې هیڅ شک نشته دی هیڅ نوی یو سرتېری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي. خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وي. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې یا په څلورمه حوزه کې یا ناحیه کې دوی برید کړی دی هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي د افغانستان د وسلوال پوځ او پولیس ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې مثلا بریدونه ودرې یا اوربند وکړي. هغوی حتی د سولې خبرې هلته روانې دي مګر دوی بریدونه کوي. دا د افغانستان په ګټه نه دی نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ملت او د خلکو په ګټه ده. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودرې اوربند وکړي د سولې خبرو ته ژمن شي او په دې ترتیب دوی کولی شي. او دا خو د شلو کالو ښودلی ده چې نشي کولی چې په زور باندې انسانو حکومت سقوط کړي او یا دوی خپل مرام ته ورسېږي. زما عقیده دا ده چې هم دولت او هم طالبان اوربند سره وکړي او د اوربند له لارې د
د سولې مذاکرات پر مخ باندې بوزي او تر څو چې په افغانستان کې دایمي سوله رامنځته شي. هر څه د تجمن نه وي، هغه ګناه کوي، اشتباه کوي او بریالیتوب ته نه رسیږي.
بلې، یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي، دغه عملیات ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟ اوس هم د جګړو له امله شاوخوا ویل کېږي 15,000 کسان په هلمند کې بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دقیقه شمېره د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې هم نشته.
ګورئ، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. کیدای شي چې ملکی تلفات راکم شي، کچه راکم شي، مګر د مخه نیول ډیر مشکل ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسوال پوزم هر څومره کوښښ وکړي، عملیات باید هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کیږي. پخپل طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري و چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کورونا وایروس د پرختیا لامل سکهال د دې ادارې په وایدو کې سلويخت میلیونه افغاني کمښت راغلی. د دې ادارې ویان نیم صالحین ازادي راډیو ته ویل د کورونا او قرنټین لامل د دوی پروازونه تقریبا صفر تر راټیټ شوی وو، خو په وینا یې چې اوس بندیزونه لري شوی او بیا ځلی د افغانستان له خاورې تیرېدونکي پروازونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي اوس د افغانستان پر خاوره د تیرېدونکو پروازونو شمیر په سلر وشتو ساتونه کې 113 څخه تر 120 ته رسیدلی. د افغانستان له فضا د تیرېدو د یو پرواز حق العبور اوس مهال $100 ده او د روان زیږدیز کال د جولای میاشتې راهیسې به $950 ته لوړ شي. په کابل کې نن یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو تولیداتو د پرمختګ، د نویو محصولاتو پیژندنه، په ښه قیمت د اجناسو خرڅلاو، د داخلي تولیداتو د ګټې اخیستنې او په هیواد کې د پانګونې جذب په موخه دغه نندارتون پرانستل شوی. په دغه نندارتون کې 50 غرفې دي چې پکې تر ډیره د افغانستان کورني تولیدات او لاسي صنایع پکې نندارې ته ایښودل شوی. نوموړي وویل چې د غنندارتون د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی، د افغانستان اسلامي بانک په افغانستان کې د نړیوال سوداګرۍ خونی، حرکت مؤسسي او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي دا ډول نندارتونونه د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره مهم رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوس می ونړی والا موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول پاړه د امریکا او روسي د ورستي دوه اړخیز تړون مو د پپایته رسیدو د دوه خواوی د نوې موافقه پاړه دی یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټول اټومي وسلې او همدارس چین شامل شي، خو روسیا او چین له دې وړاندې سره موافقه نه کوي. اسمت څروان ته بخښو.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونې کړي چې ورسره د دوړو خو ترمنځ د اټومي وسلو د ورستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پایته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوشتولو پر سر پر اصول موافقه ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2010 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي، خو که د 15 نور کلونو لپاره تمدید نشي، ټاکل شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په یوه ساعت خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاین پلازمینې هلسنګی ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یوه جوړ جاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگټن یوه تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اتومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصولو موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اتمي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټار تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی، په پراخه کچه د اتمي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازي وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتي موافقه ونه کړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اتمي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اتمي خولۍ شامل وي، او همداراز د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي. او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی. خو بلنګ سیلی وایي امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به د افغانستان موضوعاتو تر اغرزو دي. خو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ یو ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې خزو د غونډو لاري لا افغان حکومت طالبان او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوه په بین الافغاني خبرو اترو کې د خزو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. په دې مناسبت په خوز کې هم یو غونډه جوړ شوی و. د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال نجيب الله الوخیل پر رپورت لري.
د سیشن به پورز د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان په خوز کې هم یو شمیر خزو د وی غونډې لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینی لار وبلله. د خوز د خزو چار رئیس شافیان ورزی ازادي رادیو ته ویل د جمهوریت ملاتړ د افغان خزو د ملي کمپاین یو برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې تر سره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی وړو چې هغه څه چې موږ په داتله سوکالو کې راسته راوړی دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړی دي د دوه د صلح په برنامه کې او د دوه په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوز د ولایتي شورا استاد زهره جلال په تیر نو لسکلونو کې د خزو په ژوند کې زینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
بل چې نوې ایواتوم کالو د نظام راغی موږ لورن ټولګي پورې زده کوونکې جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه 2015 لرو لسګونه لسانس لرو په څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف مؤسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستای شي.
خوستی فعالانی وای افغان خزو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که وسن د خزو د حقونو د ځای کې دوه ویره پیدا شي نو دوی غلی نه پاتې کیږي.
د افغانستان مرمنې رښتیا هم چې پیوړې مرمنې دي د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی دا کوي به هیڅ کله به د افغانستان د مرمنو حق چې د پولاند کې دوی خپل غږ اوچته وي او سلام مظاهره وکوي او هر طریقه چې دوی خپل لاسره وړاندې د لاس نه ورکوي.
مدنی فعال نادیه باوری ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورترغاړي دی چې د کورنۍ سرپرستانی په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي، خپل بچیان خاوندان ورونه هر څوک یې لاس ورکړي دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به تاثیر همدا وي چې کله یو خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزلای، انور کورنۍ نه ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې به لري.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12مه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګورت خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري کې غوړي چې په افغانستان کې روانو جګړو په تیر بیا په هلمند کې د ورستیو شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د افغان بي سي متسواتل شمیرې لاره کول شي چې پیغامونه راوستوي او اوس به هم تاسو پیغامونه وورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخې دي.
تاسو لا پیغامونه
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اصلا د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د نونس کاله کېږي د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندي چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سیدآباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کوم پایتم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته بینونه کوي، د نن اسکل کې چې بینونه کوي داس نه ویلای. دا منطقه ټوله د سیواد پورته دا ټوله څه تیاره ده په دې سوال یو کې. نو ما دا ولات نه خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي. دلته د مونږ بینونه کوي ور کې مکتبونه او طالبان هم نه پریدي. طالبان خو ورته کوي وټوره تیاره ورسره ده.
زابل ولایت د افغان تاسو په پرزدم نور ده ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د احکام په صفت خوند باندې خبره کومه چې زموږ ټول کړنی حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دا ټول داسې چې پر ځای باندې ولاړ دي، هیڅ سودا نه کیږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ حاصلات ته که د هوا د لارې څخه کیږي او که د نیلار څخه دې باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي. د سود موږ د کلنی حاصلات په نسبت باندې نه څه ولاو هغه خواري او تقریبا موږ عادت لار نه شي ځکه موږ په داوس کې ماتو کې خو خپل مصرف لري حالت پرې ده، بلکې د هر ارګ د ښکان هر بزګر د ځان څخه توانی دی. نور مو پر الله پر وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او سم تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بي سي متسواتل شمیرې لارې مراسته. ولی عبدالنافی افغان لیکلی طالبان او امریکایانو دواړو لور د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولسترسيږي. کریم الله لزابل نن لیکلی طالبانو له جګړو معلومیږي چې سوله ورته مهمه نه ده، غواړي خپل وحشت او ظلم بیا پیل کړي. دا کار نه اسلامي او نه هم انساني ده. دا ډله غواړي خپلو شومو اهدافو ته د ظلم او جګړې له لارې ورسیږي چې دا خوبونه دي له مغزه وباسي. اجمل مسعود زی له پکتیا څخه لیکلي حکومت او لوس د هلمند جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. قاسم زوک له هلمند لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه د ځکه کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشیا او یو شمیر هم جنرالان دی او جنگ کوي او پلان دی پلچکونو خرابول او د پخو سړکونو خرابول دي. کورمو ودان چې پیغامونه تل راستوي په پیغامونو کې تاسو خپل نظرونه منعکسوي دا نظرونه د ازادي رادیو ندی په مونږ هم تاسو پیغامونه لولو د خبرونه دوهمې مایې ته رسیږو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي د افغانستان په وخت د ماسپخین په دو بجو هم د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه مهیروي اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د اسدالله الدین استډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټر لویدلي چې له عمله یې 9 تنه وژل شوي. بل ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته ورغلی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د 20 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کیږي. د غلطه د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دغه کسان هغه محل وژل شول چې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو یې بریدونه وکړل. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه وژلي. دغه 14 نن سهار د مغناطیسي ماین لکبله وشوه او هدف هم د پولیسو یو موټر وو. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خځو د اعتراض لاره د خپل زامنو ورونو او میړونو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. هلته قومي مشرانو او سپینګرو د دغه پرلت ملاتړ کړی دی. د قرغزستان ولسمشر سورونبوی جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان ډلیزه پریکړه رد کړې ده. او په د فوټبال مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کورونا اخته شوی.
له اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول که غوړې د او نورو خبرونو تفصیل بشپړ وګوري ولولې د ازادي رادیو په وېپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه لرو چې خبرې دوته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیشنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلومړی بل مسکاه او تکسخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشي مواد او دوا لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. په دې عملیاتو کې 30 کیلوګرامه چارس، 40 کیلوګرامه تاریاک او څه اندازه هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په یو بل پیخه کې پولیسو په دور بابا ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړی چې په نتیجه کې 60 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دی.